واحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که دا راته ووایه چې کله یوه واقعه کېږي یو چاته ضرر رسېږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه راپیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاه سي، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک د دعوا د جزایی په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده ځای شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلېږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه تیې مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1999 شمېرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوو کې چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي، خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دیدی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف کی، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي، که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوا رسمي دعوا ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم، شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې، کیدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف اشخاص او د متفقین له لحاظ لکه کو د جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پی یخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زداغه کس چه ما تی ضرر را رسیده لیده زداغ حکمت ته حواله کما نه حکمت به بیرته خوشی کدی
نه حکمت نخوشی کهی زگه چه کل جرم مشهود و کتابات و اغوراندی کیگی که فساد ده اداری وی درست با قانون که ده فساد اداری لخاطر ده خلقو اغه مبالغ چې کم مقدار حیف مل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی اغه انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلکه کم ستونزه نسته ده باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چی قانونی مراجع دی قانون پر رنا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم ستورتا او رد مال هم ستبگی که چیر تا خالی جزائی موضوعی آلت هم حبس ستورتا معلوم دهی پر حبس بغا مکلف کیگی او محکمه به حکم پی صادره این
که چیر متهمان یا مجنیالهی دیر ویلی و کس سخه پا دی منز که یو کس لخپل دعوا تیریگی پا غا صورت که بیا چدول فیصله که دلیشی
قانون دعوایی چه او پیشبینی دا کرده که چیر تا ده شمیر ده متهمین و زیاد و مجنیالهی غوی باندی اقامه دعوا وکرلا پس تا بنا پر دلائل باندی چه ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف کې په قانون کې د ټولو دغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدی چې د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنی خالن کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پسمنظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
کې پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوي پرځن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و وس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی غوته به مې په یو خلاص په غوته یو په چاپ لات د شاخ د پوره مې خستې دي
نن په هم دې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږیدلیو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسه قدر من اردونکو فیروزا یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیدون که وای چه تر طول و پخانه فیروزا پا مصر که اومندل شوا دا چه ده فیروزی تیگه دیر خیستوان نو ده مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزی خکل شبه چلور غارکی بی چه ده مصر ده ملکی ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده نوزه که له فیروزی نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورونه لپاره کار اخسته چه له هم ده افغانستان پا گردون ده زین و نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورونه پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داس نور جوریگی ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شوی دی تلی پا گوته بی
ولازا ده هر واره چه کور تجمع ده ووز پا کور گیر زدکت دیر فیروزی گوته لرم صرف یو شوق ده و ده غوی پارا میان خست یه ده و یو وقت زد چه لگ زمان مم دوی گوته بمی پا یو خیلاز پا گوته و یو پا چپ لار اما ده نو یو بس یو شوق ده نور کم خواست اغا مانا ده کل دلی.